صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي سازمان یا یونما وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې څه باندې 500 دیرش ملکي وګړي وژل شوي دي او 28 نور ملکیان ټپیان دي. د یونما دفتر نن دوشنبه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دغه مرګ ژوبله د افغانستان د جګړو پر مهال ملکیانو ته اوښتی ده. د یونما په خبره په وژل شوي کې 150 ماشومان هم شامل دي. د دغه دفتر په اعلامیه کې راغلی چې د حکومت ضد عناصر د دغو تلفاتو د 55% مسؤلین دي. اعلامیه زیاتوي په دې کې وسلوال طالبان 9% د اسلامي دولت ډله یا داعش د 13% تلفاتو مسؤول دي. د یونما اعلامیه وایي د حکومت پلوي ځواکونه هم په افغانستان کې د یادو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې 23% مسؤلیت لري چې د 2020 کال په لومړیو درې میاشتو کې وژل شوي دي. تر اوسه د افغانستان حکومت او نه هم وسلوالو مخالفینو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کندوز چارواکي وایي په چاردره او امام صاحب ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه پر پوستو بریدونه وکړل. نوموړي زیاته کړه د څو ساعتونو جګړې په نتیجه کې 10 طالبان وژل شوي، 15 ټپیان او 4 نورې له سیمې تښتېدلې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې سره د همکارۍ په تړاو د اتو تنو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویاند طارق آریان نن دوشنبه رسنیو ته په استول پیغام کې وویل چې دا کسان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ په اسلام پور کلي کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس پیښې نږدې 3 میلیونه ته رسیدلې او له همدې وایروس څخه د وژل شویو کسانو شمیر شاوخوا 2,06,000 ته رسیدلې دي. په همدې حال کې د نړۍ یو شمیر هیوادونو د کورونا وایروس له کبله پر خپلو خلکو د ګرځبندیز محدودیتونه هم راکم کړي دي. او د سوریې هوایي ځواکونو پلازمینه دمشق ته څیرمه د اسرائیل د څو مشکوکو توغندیو مخه نیولې ده. د سنا خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دا برید د لبنان هوایي حریم له لارې سوی او د سوریې دفاعي ځواکونو مخکې تر دې چې اهدافو ته ورسیږي خونسا کړی دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله کوم محدودیتونه چې لګول شوي او په هغو کې ګرځبندیز هم شامل دی، بیکاری او همداراز د خوراکي توکو د بایو د لوړېدو له ستونزو سره ټول خلک مخامخ کړي دي. د روژې د مبارکې میاشتې له رارسېدو سره د کورونا وایروس خپرېدو ګرځبندیز او بیکاری ته په پام سره د خوراکي موادو بیې په زیاتېدو دي او په ټول افغانستان کې لوړې شوي دي. په کونړ کې د جګړو له کبله معلولین وایي چې د کورونا وبا په نتیجه کې دوی تر نورو وګړو زیات زیانمن شوي دي. دوی وایي چې د دوی هم اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلی او کاروبار له خنډ سره مخامخ دی. روحله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په زرګونو معلولین چې په روانه جګړه کې خپل اندامونه له لاسه ورکړي شکایت کوي چې په جګړه کې هم له نورو زیات زیانمن شوي. اوس چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره کوم قرنطین پیل شوی، دوی ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. شیراغا جان د شیګل ولسوالۍ په بازار کې دکان لري وایي
قرنطین نه مخکې زمونږ گزاره کېدل او د قرنطین نه وروسته ټول کارونه زمونږ په ټپر ولاړ دي. دکانونه هم بند دي، مواد د اغوستلو نه پیدا کېږي او خرڅول هم قیمتونه جګ دي، خلک هم بند دي. هېڅ کومک تر اوسه په دې رابطه باندې نه دی شوی. اوازې بیا وري مونږ په خېټه اوبو کې اچولې ده نو توکل پالیو خو دی چې چانه څه اضافه شلو حکومت یې وکړه، تر اوسه خو هېڅ شی نه دي شوي.
قاري ضیاءالرحمن په مرکز اسدآباد کې د خوراکي توکو د پلورلو غرفه لري وایي د کورونا وایرس د مخنیوي په قرنطین کې غرفه بنده شوې او په کور ناستې.
دولت مونږ ته یو غرفه را کړې وه په هغه کښې خپلو بچو ته کټه کوله. اوس دغه دویمه میاشت قرنتین شروع دی، هغه کومه روزمره ګټه وه هغه یې اوس نشته دی او ډېر په تکلیفونو باندې هغې مبتلا یې ورور هم نه د ورځې د 200 نیولې تر 300 400 روپو پورې به پیدا کولې خپل هغه ګزارش مې پرې روان و. نو اوس قرنتین دی، د قرنتین په دغه کښې حالاتو کښې ډېر مشکلاتو سره دغې.
محمد اساق چې په کونړ کې د معلولینو اتحادي مشر دی، ازادي راډیو ته وویل معلولو کسانو سره د قرنتین په وخت کې هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او دوی خپل ستونزې د ولایت مقام او وزارت ته رسولی دي.
دلته ډېر معلولین داسې دي چې هغه غرفې لري، یا بعضې داسې دي چې په بازار کښې دغه سولو ته ناست، یا ریړۍ لري. ډېر معلولین داسې وو چې هغه خپل کاروبار کوو، هغه یو څه اندازه نفقه ځان ته پیدا کولی شوله، اوس هغه قرنتین د ټول په همدغه مشکلات سره اخته دي. او کوم کومکونه چې را ځي هغه هم معلولین ته نه رسېږي، معلولین هم دغه نه بې برخې پاتې ټول. تر وزارته پورې ما دا معلولین اواز رسولی دی، خو بدبختانه چې تر اوسه پورې کوي عکس العمل نه دی ښودل شوی چې یا دغه معلولین به څه کوي او څه به نه کوي. او کوم کومک
په کونړ کې حکومتي چارواکي بیا وایي په شفاف ډول د مرستو د ویش د پاره د معلولینو او اړو کسانو نومونه لیکلي. کله چې هم ولایتي ادارې سره مرسته وشي نو حق به حقدار ته وسپاري. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نیازمند خلک د ولسوالۍ په سطحه باندې شناسایي شوي دي، د مرکز په سطحه شناسایي شوي، کله چې کومکونه مونږ ته را ورسېږي دوی ته به انشاءالله توضیح کېږي. بل مونږ یو کورونا فنډ ایجاد کړی دی، دا کورونا فنډ کې اکثره رئیسانو د 10 ورځې معاش پله ورکولی، ولسوالانو، رئیسانو او مؤسساتو کی پوزیشن او عام مامورین شاید یو ورځنی معاش ورواچوي، چې دا تجارانو اصنافو هم شرکتونو والا دې کومکونه کړي.
په کونړ کې معلولین وایي روغ او مالداره کسان د هرې مرستې په ویش کې له دوی وړاندې ولاړ وي او د دوی په نوم راویستل شوې مرستې خپلو کورونو ته وړي.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندي کې دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه غواړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډې وای په ډېرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. کاغذ ورشه په هوا شه، کاغذ ورشه په هوا شه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډۍ په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د کاغذ په اړه خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
هغه وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه صلاتو و سلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو په پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ په ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویلی شم چې یو وخت د ونو له پاڼو هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه مهال هماغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن همدا موضوع چېرو په پیل کې د کاغذ تاریخ ختم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات درته وړاندې کوو. دا خپرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړې. قدرمن اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ورېښمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ور زده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د 5 پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیره ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په ور سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب په هکله نورې خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءالاسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ په اوسني شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکلو لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط ته په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله یې ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې په اوسني مفهوم یا په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا 2 زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1505 بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او ورځ تر بلې پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو بهتر معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بې وزنو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته یې کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې د هغوی لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورښیو. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کېږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري، او قرآن کریم هم دیو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زمونږ اسلامي او دینی او ټیکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي نو له همدې عمله مونږ ته هم پکار ده چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کېږي د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي نو مونږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم د پرمختګ د زده کړې د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلل کېږي او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې مونږ پرمخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو نو ډېر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکارېږي. د ننګرهار اوسېدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅېږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي. لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږه ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه کې استفاده کیږي. چې مثلا کارتن دی کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندیږي نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسې دغه موږ د پاره نو یاد دي دغه زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان شو هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلې دي. د پانتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاة والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې په تختونو باندې په تیګو په هډوکو په نورو شیانو باندې به لیکه هغه نورو ته را انتقال سه. وروسته بیا د زیږدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالېده. نورو کې همدا رقم ځینې هغه خوانی کتیبې چې په غیږ کاغذ کاریدلی ده او استعمال سوي او ځینې پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلی ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دې نه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بد هدفونو لپاره هم له دې نه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال سوی. همیشه د کاغذ په حقله خلکو مثبت نظر ورکړي، یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال سوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکلو هغه ذریعہ ده چې انسانان له دینه په پیړۍ پیړۍ راهیسې ګټه اخلي. پر مختلفې فابریکې راوتلې دي او کارخانې خو په خوا کاغذ چې و هغه به په آش غوندې جوړېد. څه رقم کورونو کې آش جوړېږي همدا رقم به یې سره بوس به یې وټکول او دغه د شبیه د بوري اره چې ورته وایي دا شی به یې وټکول. دې سره به یې سریش یو ځای که دا به بیا هوار کړل. دې ته به یې کاغذ آشي ویلې چې اوس هم د هغې کتابونه زه لرم هماغه قلمي خطونو باندې لیکل شوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به هوارېده او لغینه به کاغذ جوړېده.
درنو دوستانو دا وا ژوند په شی بو کې خبرونه تربیه پارځه کې چی یاست الله مو مال او ملګری.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوګاوریتونکو سلام. بیا د ائتلافونو او اتحادونو اوازې خپرې شوې. حکومت هم ایران پاتې دی چې د ائتلافونو خواته پام وکړي او که د جنگونو خواته. هغه د چا خبره په دوو کې حیران کړی دی. د خلکو خوارانو ټول عمر په همدغو خبرو کې تیر شو، نه یې له ائتلافه خیر ولید او نه یې هم له اتحاده، خو ځینې پکې ښه چاغ شول. همدغه چاغ کسان هڅه کوي چې په دې ډول خپل اولادونه لمسیان او کډوسیان هم چاغ کړي. د خبرونې په پیل کې مو د ګردی میزونو د بنسټ له سکرتر جنرال سره مرکه درته کړې ده چې وای ورې نو خوان به درکي. د ګردی میزونو جوړولو د بنسټ له سکرتر جنرال سره غږېدلی یو، نو راځئ چې تاسو هم ترې خبر کړو. سکرتر جنرال صاحب،
بله،
که دا راته ووایي چې د تاسو بنسټ دی او که مؤسسه؟
بنسټ دی او غواړو چې په موسسه واړو.
ډېر ښه، نو که اوس دا راته ووایي چې دغه ګردی میزونه د څه لپاره جوړوي؟
د هېواد د بیا رغونې لپاره، د خلکو د هوساینې لپاره، ځکه په اوسني وخت کې زموږ خلک ګردی میزونو ته ډېر زیات ضرورت لري.
په پیل کې به په څومره وخت کې یو ګردی میز جوړ کړئ؟
اوس خو زموږ پلان دا دی چې د ورځې یو ګردی میز جوړ کړو.
یو میز ډېر نه دی؟
نه نه، موږ غواړو چې په آینده کې د ورځې اووه اته ګردی میزونه جوړ کړو.
دومره ډیر ګردی میزونه به څه ګټه ولري کله ګرنا پې واچوي؟
حتمان ګټه لري. څوک چې یو څه جوړوي نو د ګټې لپاره یې جوړوي، چې ګټه یې نه کولای نو بیا موږ هم نه جوړول.
یعنی چې له ګټې یې مطمئن یې؟
هو، کاملا مطمئن یو، او باور هم لرو چې ډیره زیاته ګټه به وکړي او وطنوال به مو هم ترنه ګټه واخلي.
د دغې پروسې د پرمخ بیولو لپاره څوک مرسته درسره کوي کنه؟ مقصد مې بهرني دوناران، مؤسسې او هیوادونه دي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې او مفکورې داخلي دي پکې، له دې سترګې نسو پټولی، ځکه ګټه که څومره دومونږه لپاره ده هماغومره بهرانیانو ته هم رسیږي.
د تاسو په ګردی میزونو جوړولو کې به کوم کسان ګډون کوي؟
هر څوک چې د جوړولو توان لري، هر څوک چې استعداد لري او هر څوک چې ښه ابتکار کولی شي.
د ګردی میزونو په لړ کې به د تاسو زیات فوکس په سیاست مدارانو وي که په نظامیانو او یا هم اقتصاد پوهانو؟
که رښتیا راباندې وایې نو موږ ټولو ته احترام لرو، خو دا کار په ځانګړي ډول د نجارانو کار دی او موږ به هم له هر چا زیات نجارانو ته د ګردی میزونو جوړولو لپاره چانس ورکوو.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ځکه چې د میزونو جوړول خو د نجارانو کار دی.
نو د تا مقصد دغه له لرګي نه جوړ شوي ګردی میزونه دي؟
هو، ولې تا څه ګمان کوو؟
ما ګمان کوه چې هغه د تلویزیونونو او رادیوګانو د بحث ګردی میزونه بخیې.
پلان شوی
متلونا
پخوا به ویل کشپ تیاره ده مڼی پشمار دی،
خو اوس وایی که ورځ رڼا ده ډالر بېشماره دی.
پخوا به ویل که ژرنده د پلار دم په وار ده،
خو اوس وایی د افغانستان په ژرنده کې همیشه د زورور وار وي.
پخوا به ویل د زړه نه زړه ته لار وي،
خو اوس وایی په دې شر چې په لاره کې د ګاونډي جاسوس نه وي ولاړ.
پخوا به ویل کږې خولې په سوک سمیږي،
خو اوس وایی کږې خولې په ډالر سمیږي.
پخوا به ویل وایډم چې ډول وهي زور به لري،
خو اوس وایی قاچاقبر چې د پوډرو ډکې لارۍ تیروي غټ غټ کسان به یې تر شا ولاړ وي.
پخوا بی ویل ترکانی دو بیزو کار ندهی.
خو اوس وای انجینری د فوزی او سیاست د غله کار ندهی.
پخوا بی ویل پیاو گل نپسر لیکیگی.
خو اوس وای د یو نابالا د مامور پر رشوت ناخیستلو رشوت لمنځه نزی.
پخوا بی ویل پیاو سپیڑا سلمخه خوگیگی.
خو اوس وای د یو خائن په لری کول سره سل خائنان زوریگی.
اوس پام وکی څو مهمو خبرتیا وتا.
د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت او احترام د کیسبورانو د اتحادیو ټولنو او بنسټونو ګډه خبرتیا د کیسبورانو خاص دوزانو او موبایل دوزانو اتحادیې ټولنې او بنسټونه له ټولو محترمو ښاریانو څخه غواړي چې د روژې په مبارکو ورځو کې دې له خپلو جیبونو موبایلونو او دسکولونو سره پام کوي او یاد هم په خپلو دسکولونو او جیبونو کې ډېرې پیسې نږدي چې خدای مکه د کیسبورانو خز دوزانو او موبایل دوزانو د ګناهګارېدو سبب نشي. سره له دې چې دغو اتحادیو او بنسټونو د کیسبورۍ لپاره خپل نابالغ همکاران په کار اچولي دي او لویان چې روژه نیسي شوکاري کوي نو شته یو نیم بالغ هم چې پوډر څخوي او روژه نه نیسي نو چې ښاریان تیار خبر وي او بیا ګیله ونه کړي چې نه مو وو خبر کړي.
د قصابانو د اتحادیو ګډه خبرتیا د قصابانو اتحادیې خبر ورکوي چې د روژې مبارکې په مناسبت غواړي د غوښو په بیه کې یو څه زیاتوالی راولي د دې لپاره چې د روژتیانو به ثواب زیات شي او د قصابانو به جیبونه وپړسیږي. خو دا چې بیه به څومره لوړه شي د قصابۍ او قصاب په موقعیت او اخلاقو پورې اړه لري. له همدې امله به ښایي د هرې قصابۍ د غوښو بیه به له بلې سره توپیر ولري. تشویش مه کوئ.
د رشوت خورو د سرتاسری اتحادیې خبرتیا د رشوت خورو سرتاسری اتحادیې تصمیم نیولې دی چې د روژې په مبارکو ورځو کې د رشوت اندازه هم راکمه کړي او هم به هڅه وکړي چې غټ رشوتونه له روژه ماتي وروسته تسلیم شي چې هم به د روژې به احترامي نه کیږي او هم به د رشوت ورکولو او واخیستلو په وخت د ممکنه تشدد او جګړې مخنیوی شوی وي. لام دی عمله ټول مراجعینو ته خبر ورکو چې له 15000 افغانۍ زیات رشوتونه پس له روژه ماتي اخیستل کیږي او له 15000 افغانۍ یو ټیټ رشوتونه چې څو ورکوي د جانبینو په موافقه پورې اړه لري. هیوادوال دې خبر وي.
وس د غبرک شیرم باوري
مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل مشاعری وشوی او خیتو دی وشوی د انزر گل د بادام گل د کدو گل او د پیشک د گل او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی او د زیر گل سپین گل تور گل خو لا پخوا شوی وی د جمعه گل د خاسته گل او ریدی گل با لا اختر او روستا او یا هم بل کوم وخت کې جوړی شي. اوس موالیانو ته همدا پاتې ده مشاعره او د غزل شپه چې څو کسان پرې راټولیږي او والیان صاحبان ځان ورخی او بیا مډالونه ویشي چپنې ویشي او د ځان قدر کوي او ترې عکسونه اخلي. د خپل فیسبوک لپاره او د خپل پیج لپاره
دا خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی، اوزه حسین حکمت. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یو